دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوي دي نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 8 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري دوبۍ ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سفر په هیواد کې یو شمیر ګنګوسې راولاړې کړې دي بل پلو افغان ولسمشر حمید کرزی وایي په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې د ځانمرګ برید پر مسله به له پاکستان سره خبرې کوي په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو خپل لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته واستو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ولسوی کشمیری نژاد امریکایی ډاکټر غلام نبی فای د پاکستان له جاسوسی ادارې ISI د میلیونونو ډالرو په اخیستو سره د امریکا له قانونه د سرغړونې اعتراف کړی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د سوی ځانمرګي برید غندلې پندنه کړې او ویلي دا مسله به د پاکستان له مشرانو سره راپورته کوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکا ورچوال امبیسی په نوم انټرنیټي پاڼه به د ایرانیانو په زړه ګټلو کې ناکامه شي وسم د خبرونو تفصيل نیول سوی کشمیری نژاد امریکایی ډاکټر غلام نبی فای د پاکستان له جاسوسی ادارې ISI د میلیونونو ډالرو په اخیستو سره د امریکا له قانونه د سرغړونې اعتراف کړی دی نوموړی په امریکا کې د کشمیری امریکی کونسل امریکن کونسل مشر دی او 15 میاشتې وړاندې په دې تور ونیول سو چې د بهرنی هیواد یو نه ريجستر شوی جاسوس چې دا د امریکا له قانونه سرغړونه ده د چهارشنبه په ورځ د نوموړي د کیس اوریدنه وشوه د ورجینیا د عدالت څارنوال نیل کبرایډ په یو بیان کې ویلي ډاکټر فانی له تیرو شلو کالو راځي له ISI په میلیونونو ډالر پټ اخیستل خو په دې اړه د امریکا حکومت ته دروغ وویل نوموړي زیاته کړه چې له ISI څخه د پیسو اخیستونکو ایجنټ په توګه ډاکټر فانی په ډاکټر فای په واشنگټن کې پر پالیسی جوړونکو کې د کشمیر د کیس په ترڅ کې د نفوذ لپاره لوی لوی کانفرنسونه جوړول د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د تیرې نهې دروازې د ځانمرګ برید د ژوبل کسان سره د لیدو وروسته پیښه غندلې او ویلي دا مسله به د پاکستان له مشرانو سره راپورته کوي دا خبره نوموړي په کابل کې په یو خبري غونډه کې کړې ده
د دې حادثې مسؤلیت د انسانانو د دښمنۍ سره د اسلام د دښمنۍ سره لشکري جنگوي چې په پاکستان کې فعال دي په غاړه اخیستې دا مسله به موږ څېړو او په دقت کې څېړو د پاکستان د حکومت سره په دې باب خبر کو واضح ده چې دا عمل د مسلمانانو په خلاف د بشریت په خلاف او د افغانانو په خلاف
حامد کرزی د برید وروسته د یورپ سفر لند کړی او بیرته کابل ته رسیدلی و بلخوا د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر او د سکیورټی کونسل قائمقام مشر وټلی خرکن هم د کابل د برید غندنه کړې د کابل د حملې پړه د پاکستان یوې اورپکی ډلې لشکرې جنگوي العالمی پر غاړه اخیستې وه دغه ډلې په پخوا کې هم په پاکستان کې پر شایګانو د یو شمیر حملو ذمواري قبولی کړې وې د خیبر پولیټیکل چارواکی وایي په جمهوریت کې د پاکستان د بشری حقوقو د تنظیم د خیبر ایجنسی مشر زرتی پافریدی ناڅرګند وسلوالو وژلې دی چارواکی وایي هغه سکول ته روانو چې وسلوالو پنه شکلی د عبدالله اوزام بریګیډ په نوم یوې وسلوالې ډلې ویاند مشال ریډیو ته په ټلیفون سره کول سره ویلي د زرتی پافریدی بخښنه غواړم په مشال ریډیو ته په ټلیفون کول سره د زرتی پافریدی د وژلو ذمواري قبول کړې ده د نیټو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو د افغانستان او پاکستان په حالاتو او د روسیې سره د تعلقاتو په اړه د ورځنۍ غونډه د بلجیم په برسلز ښار کې پیل شوې دغه غونډه د پاکستان سره د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو وروسته کېږي د نیټو جنرال سیکرټري اندر فوغ رازموسین وایي په دغه سیمه کې پرمختګ هیله کېدلای شي
we need a positive engagement of Pakistan if we are to ensure
اندرس فوغ رازموسین وایي موږ د پاکستان سره مثبت کار کول غواړو کچيري موږ په افغانستان کې امن پرځای کول غواړو چې پکې بل خبره نسی کېدلای زه هیلمندم چې د پاکستان سره به په تعلقات کې پرمختګ وسی او له دې لپاره دوی پاکستان ته د نیټو سره په ګډ کار کول یو سیاسي چوکاټ هم وړاندې کړی دی د بهرنی چار وزیران به د افغانستان په اړه د بون په غونډه هم خبري کوي د ایران د بهرنی چارو وزیر ویلی د امریکا ورچوال MBC په نوم انټرنیټي پاڼه به د ایرانیانو په زړګټلو کې ناکامه شي په سرکاري ټلویزیون خبر سو خبرو کې د ایران د وزارت ویاند رحیم مهمان پرست ویلي چې دا ګام به نه د امریکا د غلطیانو ازاله وکړي او نه به هم خپل پیغام تر ایرانی اولس ورسوي. امریکا د سه شنبه په ورځ له ایرانی اولس سره د رابطې لپاره په انګریزي او فارسي ژبو کې ویب سایټونه پیل کړي وو. د ایران انټرنیټ استعمالونکي وایي چارواکو د ویب سایټ د پیلېدو یو ورځ وروسته د چهارشنبه په ورځ بند کړی. وایټ هاوس په خپل بیان کې ویلي په دې ګام اخیستو سره د ایران حکومت د خپل اولس شاوخوا د سینسرشپ او الکترونیک پړده د راجاري استلو هوډ یو ځل بیا څرګند کړی دی. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین پر امریکا د دې هیواد د پارلماني انتخاباتو په اړه د مظاهره چانو د هڅولو تور لګولې دي. د دسمبر په 4مه د سوي ټاکنو وروسته د مظاهره چانو لخوا د هر ورځې د احتجاج وروسته په لومړي ځل ولادیمیر پوتین ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن و مخالفینو ته یو ډول اشاره ورکړې. مظاهره چان د درغلیو ډکی او غیر شفافه ټاکنې بولي. ولادیمیر پوتین په مارچ کې د صدارتي انتخاباتو په ګډلو باور دی وای ځینې مظاهرچان د لالچي سیاسي مقصدونو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. امریکا وای د شام ولسمشر بشار الاسد یا خود حقایق زخلیر دی او یا لیونای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وای واشنگتن دا یقین لري چې هغه خپل قانوني حیثیت بایللی او باید واک پریږدي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو خبر دل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مصاحب لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. دوبۍ ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سفر په هیواد کې یو شمیر ګنګوسې راولاړې کړې دي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي چې د نوموړي د حکومت پرېښودو خبره تر اوسه یوازې یو آوازه ده.
یہ افواہیں ہیں. ابھی تک اس میں تو حقیقت ہے کہ صدر آصف علي زرداري صاحب بیمار ہوئے ہیں اور علاج کے لیے دوبئی گئے.
بلخ افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په کابل کې د شورا په مراسمو کې د ځانمرګ برید پر مسله به له پاکستان سره خبرې کوي.
د دې حادثې مسؤلیت لشکری جنگوی چې په پاکستان کې فعال دی په غاړه اخیستی. دا مسله به موږ څېړو او په دقت به څېړو او د پاکستان د حکومت سره به په دې باب خبر کړو.
د پېښور های کورټ چیف جسټس وایي چې په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 6000 کسان له درکه دي. د دې صوبې یو مشر وکیل غوښتنه کوي چې دا کسان باید تر آئین لاندې سمدستي عدالت ته وړاندې کړل شي چې پریکړې وسی.
کانسټیټیوشن وایي چې ویدن 24 اورز به سړی کورټ اف لا ته پېښ کړي او دوی به 120 دن دے ساتی. دا ایکشن ان ایڈ چکم ریگولیشنز دی دا پر سپریم کورٹ کے سب جوڑیز دی.
او دروانی خبرونی پا دوہما نمائی کی دا سندر و امیل خبرون آوری دل ہم مہی روی. گران آوریدون کو زمر جاغل مشال راڈیو سخاوری رازو خپل لمری راپورتا. دوبۍ ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سفر په دې هیواد کې یو شمیر ګنګوسې راولاړې کړې دي. که څه هم د پاکستان د ولسمشر ویاند وایي چې ولسمشر د خپل معمول د روغتیايي کتنې لپاره دوبۍ ته تللی دی او ډېر ژر به بیرته پاکستان ته راسي. خو د پاکستان په رسنیو کې ګنګوسې خبرېږي چې پر ولسمشر باندې فشار زیات شوی دی او کېدای سي هغه استعفا ورکړي. د پاکستان شنونکي دغه لانجې ته په کوم نظر ګوري؟ په دې هکله په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر یو راپور جوړ کړی دی.
ایوان صدر یو واری بیا د صدر آصف علي زرداري په حق لاته هغه خبرونه تردید کړي دي چې ګنې صدر باندې فشار دی او هغه استعفا ورکوي. د صدارتي ترجمان فرت الله بابر د وینا تر مخه چې صدر آصف علي زرداري د معمول مطابق دوبۍ ته د خپل چیک اپ لپاره تللی دی او د ډاکټرانو د مشورې وروسته به پاکستان ته واپس راځي. هو کله چې د تیرې شورو په ورځ د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه دا بیان راغی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او بلاول بټو ترمنځ ملاقات شوی دی. د هغې وروسته دې خبرونو یو واری بیا سر راو چت کړو. د پاکستان تجزیه کاران په دې څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر رسول بخش رئیس نه پوښتل نو هغه وویل
میرا خیال یہ ہے کہ یہ افواہیں ہیں. ابھی تک اس میں تو حقیقت ہے کہ صدر آصف علي زرداري صاحب بیمار ہوئے ہیں اور علاج کے لیے دبئی گئے ہوئے.
زما خیال دے چې دا افواگانی دی او حقیقت دا دے چې صدر آصف علي زرداري بیمار شوی دی او د علاج لپاره دبئی ته تللی دی او زه ګمان نکوم چې هغه به استعفا ورکړي. خو اول به دا کتل وی چې د بیماری با تر کمه وی. د هغه رستو به هغه سیاسی فیصله کوي. که ناروغه نه زر خشو نو هغه به ضرور پاکستان ترازی او خپل چوکی به ترلاسه کوي. او زه دا وایم چې دا اسې خبرې دي، خو دا د پاکستان د سیاست برخه ده، او دا په دې وجه هم کیږي چې د میمو ګیټ په حواله هم په صدر دباو راغلی، او د ځینې خلکو دا خیال دی چې د پوز لخوا هم په ولسمشر دباو دی چې استفاده ورکړي.
د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر محمد ایاز خان مشال ریډیو ته وویل چې دا به وخت ثابتوي چې دې خبرونو کې څومره حقیقت دی.
ریسٹ اینڈ ریکوپریشن دا پارا تلے وی کی دیشی چی دیخ پلا سمان صوبہ جوڑائی دا توری پاسیبل دی دکا چی دی اے ایف آئی سی دا خد آت کران دا پاکستان کی نشو ملاوی دے او دے کمانڈر ان چیف دا پاکستان آرم فورسز دا دریوارو فورسز نو دا آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی خو دا دا پارا تیارا تابدارا دا دیخ طولو خبرتا دا شک پا نگاہ کتیشی او اس امریکن ناٹو پریشرز اس میمو گیٹ پریشرز اس دا پاکستان دا خپل مینجمنٹ پریشرز دا ٹولی واقعات تھی لیکن سوک نشی ویلے کا ہر سمرہ سپیکولیشنو کی چی یار دے با واپس راضی او کبن راضی
دے دا ونی ولدا چی دا حکومتی پارٹی غڑی بابا روان رسنو سره خبرو کی ہم ددی خبر رد وکړو چې کنی صدر استعفا ورکوی او د پوز لخوا پر فشار دے. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خبري په محمد ایجنسی کې د ناتو د برید او امریکایي چارواکو ته د لیکل سوی لانجمن خط پر چارو د غور لپاره د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې غونډه نن کیږي. په دې غونډه کې به د راتلونکي لپاره پاکستان خپل کړنلار ټاکي. په دې حق لنور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د غونډې د ایجنډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټې یو غړي او د پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د خپل اواز نه ثبت کولو په شرط وې چې نننې غونډه کې بعد د لانجمن خط او ناټو برید نه پیدا شوی صورتحال جاج اغستی شي او په دې معاملې د بحث لپاره مختلف تجویزونو ته به ختمي شکل هم ورکول شي او هغه به بیا وزیر اعظم ته لیږي. د دې وینوا چې غونډه کې بعد د پارلیمان د شریک غونډې رابللو په اړه هم غور کیږي. مشال ریډیو چې کله ملکی سلامتي او خپل واقعیت په اړه د دفاعي او سیاسي چارو د کارپو پروفیسر حسن اسکرینا تپوسو کو نه هغه وې
کینا مشکل ہے کہ کیا اس کے نتائج برآمد ہوں گے.
اس خدا ویل گران دی چې د دې بس نتیجې راوځي. لا خدا کمیټه غونډه کیږي او هر ممبر خپل رائے ورکوي. خو زما په خیال دوه معاملې ډېرې اهمې دي، کدا خط خبر وي او کدا ناټو عملی، او د دوه تعلق هم د سلامتی کمیټې سره دی. خو زما خیال دی چې مخالف سیاسي ګوندونه د دې خبرې نه یریږي چې ایوان کې د حکومتي غړو اکثریت دی، نو ځکه به دوی په نتیجو اثر وغورځوي. خو مخکې به ګورو چې څه نتیجې رابرسېره کیږي.
یاد دی وی چې د لانجمن خط په معاملې د پاکستان سپریم کورټ هم د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. آیا د عدالتي فیصلې وروسته د پارلیماني کمیټې لخوا د دې معاملې د سیړلو له وجې خو به د عدالت او حکومت ترمنځ څه کړکېچ را پیدا نشي؟ د دې لپاره چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو د کارپوه او وکیل فاروق نسیم نه تپوسو کو نو هغه وې
پاکستانی کې پوری عوام چاہتی ہے سچ جاننا.
یو پاکستانی په هیڅ ټول خلک رښتیا غواړي چې دا سدي او چرته برسي. پارلیمان یو ځان له اداره دا او عدلیه ځان له اوس که دا رښتیا عدالت را برسي رکوي او که پارلیمان دې کې چا څه کار نشته. اصل خبره هم دار چې معاملې نتیجې ته ورسي. اسې هدا خبره منطق تر سوال د پارلیمان کار وی خو که عدالت ته درخواست شوی دی او کیس جمع شوی دی نو دا عدالت هم فرض جوړیږي چې خپل کار وکړي. زما په خیال دی کې هیڅ تضاد یا لانجه نشته.
د ذکر وړ دا چې د شورو پورز د پیپلز پارټي په یو مهمه غونډه کې چې مشرې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او بلاول بوټو زرداری کولا پریکړه شوې وه چې په ذکر شوی معاملو د پارلیمان د ګډې غونډې رابللو لپاره به قومي سلامتي کمیټې خپل سفارشات ورکوي او د هغې وروسته به ګډه غونډه رابللی شي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکي.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو خبري. له ها ورسته چې په کابل کې د شورا په مراسمو کې د ځانمرګ برید پړه د پاکستان لشکر جنگوي ال عالمی نومي ډلې په خپل غاړه واخیسته، افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا مسأله به له پاکستان سره راپورته کوي. په دې پیښه کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او له 1.5 څخه زیات ټپیان شوي وو. په دې اړه نور حال زموږ همکار حامد مومند راکوي.
افغان ولس مشر د پاکستان د لشکری جنگوی لخوا په کابل کې د عاشورا په مراسمو د شوې حمله د مسولیت د منلو په خبرګون کې وویل چې افغان حکومت به په ټول قوت له پاکستان سره د مسله مطرح کړي. په کابل کې د عاشورا په مراسمو په شوې حمله کې شاوخوا 850 کسه وژل شوې او 1380 نه زیات ټپیان دي. ښاغلی کرزی چې له دې پیښې وروسته برتانیې ته خپل کاري سفر لغوه کړ، د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو له عادت وروسته وویل چې لشکری جنگوی د دې مسولیت په منلو سره له افغانانو سره د دښمنۍ اعلان کړی دی.
لشکر جنگوی اعلان کرده با خود گرفته و لشکر جنگوی مقیم پاک
دیوائی لشکر جنگوی اعلان کرده او ده حمله مسئولیت منله ده. ده دل پا پاکستان که ده نو افغان دولت با پتول قوت او نړیوال ملاتړ سره ده مسئله تعقیب کرده او حکومت با زمونږ د ماشومانو د وینلو تویدونه چه پا ده روختون که بستر ده په هیچ صورت تیر نشی. افغان حکومت با پتول قوت سره ده توی شوی وینه پختنه وکړي. د ښاغلي کرزي په وینا کې څه هم دا لومړی ځل دی چې دا ډله په افغانستان کې کوم مذهبي مراسم په نښه کوي، خو د ده په وینا لشکری جنگوی د هند د ممبئی ښار د حملو لپاره هم مسوله وه چې له سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو. ښاغلي کرزي دا څرګندونې په داسې حال کې کولی چې د چهارشنبې په ورځ د دې حملې قربانیان خاورو ته سپارل کېدل. په ورته وخت کې د هیواد شیعه علماو په یوه غونډه کې له افغان دولت نه په کلکه وغوښتل چې دا مسله په جدي توګه تعقیب او عاملین دې محاکمه کړي. د دې شورا یو غړی ډاکټر محمد حسین جعفری د دوی له غونډې وروسته د خپلو غوښتنو په اړه وویل:
افغانستان د دولت او د رئیس د دولت څخه دا وغوښتله سینو په کلکه چې باید د پاکستان د دولت سره دوی د ډیپلوماسۍ له لارې خبرې وکړي چې دغه ګمراه او ظالم دلګی چې د جنگوی په نامه په پاکستان کې دی، دغه ځای څخه دوی روزل کیږي او تمویلیږي او راځي د افغانستان په خاورې کې جنایت کوي. د پاکستان دولت هم مستقیم نو مسؤلیت دوی په غاړه دی، دوی باید د دې حادثې جواب ووایي.
په ورته وخت کې ولسی جرګې هم د حمله په کلکه غندلې او د لشکری جنگوی لخوا د هغې د مسؤلیت منلو ته په اشاره افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې تعقیب کړي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې مذهبي مراسم په نښه کېږي او هغه هم د وداسه ډلې لخوا چې په پاکستان کې ده. د ځینو کتونکو په وینا د افغانستان کې مذهبي شخړو ته د لمن وهلو په نیت شوی و، خو هم شیعه او هم سنی علماو ډاډ ورکړی چې هیڅکله به هم په هیواد کې د مصیبت ته ځای ورنه کړي.
حمید مومند وو چې په افغان پلازمینه کابل کې د عاشورا په ورځ د ځانمرګي برید په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. ګران اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په افغان پلازمینه کابل کې د عاشورا په ورځ د ځانمرګي برید په اړه په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لشکری جنگوي العالمي ومنله. دا چې لشکری جنگوي ډله څنګه پیدا سوی و او څه فعالیتونه لري، پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګ یو راپور جوړ کړی دی چې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو ته اوروي.
په کابل کې تر برید وروسته د ماسپخین پر مهال د قاري ابوبکر منصور په نوم یو کس بیلابیلو رسنیو ته وویل چې پر شیعهګانو د شوي برید پړه لشکری جنگوي العالمي ډله مني. قاری ابوبکر منصور ځان د لشکر جنگوي اور پکې ډلې ویاند په توګه رسنیو ته ورپېژندل دی. افغان ولسمشر حامد کرزی چې تر دې برید وروسته د اروپا سفر له وخته مخکې ختم کړ او کابل ته لاړ، نو دای منلې وه چې لشکر جنگوي دا برید کړی دی. نوموړي په روغتون کې له ژوبلو شویو کسانو سره ولیدل او بیا یې خبریالانو ته وویل د دې پیښې پلټنې کوي او د پاکستان له حکومت سره به په دې اړه خبرې کوي. د برتانیې په لندن کې د چتم هاوس په نوم یوې څېړنیزې ادارې د پاکستان د چارو کارپوهه فرزانه شیخ وایي لشکری جنگوي ډله له یوې بلې سخت دریځه ډلې انجمن سپاه صحابه پاکستان راوتلې ده. سپاه صحابه ډله غواړي پاکستان په سنی دولت کې بدل کړي. له همدې سخت دریځې ډلې لشکری جنگوي راووته چې د 1990 لسیزې پر مهال د پاکستان تر ټولو خونړۍ فرقهییزې اورپکې ډلې په قطار کې راتلله. فرزانه شیخ وایي اوس لشکری جنگوي العالمي له لشکری جنگوي راوتلې اورپکې ډله ګڼل کیږي. لشکری جنگوي ډله په پاکستان کې په 2002 زیږدیز کال کې تر بندیز لاندې راغله، ځکه چې د زرګونو شیعهګانو په وژنه کې لاس درلود.
د دې نیلې په جنوبي پنجاب کې د جنگ په ځلې کې دی. له هغه ځایه دوی په واضح ډول د پاکستان نورو برخو ته تللي دي، په ځانګړي ډول بلوچستان ته. هلته دوی پړ دي، خو بې له شکه د شیعه هزارګانو په وړاندې د وژونکو بریدونو د لړۍ پړه منلې ده.
For a series of violent and murderous attacks against Shia Hazaras in the province.
فرزانه شیخ وای د دې ډلې یو وخت د پاکستان له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې ول. نوموړی وایي همدا لامل دی چې لشکر جنگوي ډلې په افغانستان کې ځان ته ځایونه پیدا کړل، ځکه چې د اسلام آباد د طالبانو له رژیم سره اړیکې ول. له افغانستانه د طالبانو له وتلو سره لشکر جنگوي ډله بیرته پاکستان ته راغله. خو د کارپوهانو په وینا په پاکستان کې له حکومت سره د خرابو اړیکو له کبله دا ډله د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده متبادله شوله. د ډلې په اړه ویل کېږي چې د پاکستان پر طالبانو هم تاثیر لري، ځکه چې په طالبانو کې د لشکر جنگوي پخواني غړي د مهمو مشرانو په توګه کار کوي. د لشکر جنگوي له ډلې راوتلې بل اور پکړه ډله لشکر جنگوي العالمی په پاکستان کې د خونړیو بریدونو تر شا ده. په 2008 زیږیز کال کې په اسلام آباد کې د میریټ هوټل برید د دې ډلې پر غاړه دی چې پکې له 50 زیات کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي ول. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې پر سریلنکای کرکټ لوبډلې برید هم دوی کړه و چې تر دې وروسته بیا د پاکستان دننه نړیوالې لوبې ونشوي. او دې ډلې له 1999 راهیسې په بلوچستان کې د شاوخوا 6500 غانو د وژنې پړه هم منلې ده. فرزانه شیخ وایي لشکر جنگوي ښایي اوس په افغانستان او پاکستان کې په جګړه کې په پراخ کچ برخه واخلي. په سپتمبر کې د برهان الدین رباني تر وژنې وروسته د دواړو ګاونډیو اړیکې هم خراب دي. او اسلام آباد په دې وروستیو کې په بون کې په غونډه کې برخه وانخیسته، ځکه چې په مومندو کې د ناټو برید څلرش پاکستانی پوځیان وژلي ول.
پامیر ساحل و چې د لشکر جنگوي العالمی ډلې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور تاسو ته واوروي. بلخوا ای پی خبری آژانس وایي افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې میشته ډله د کابل او د مزار شریف د بریدونو ذمہوار ګرځولې ده، خو پاکستان وایي افغانستان دې په دې اړه دوی ته پاخه ثبوتونه ورکړي. په دې حقله د ګل آیاز راپور ته ساس پام را ګرځوم.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کابل وسني ځانمرګي بریدونو وروسته اړیکې نور هم پیچلې شوې دي، او د امریکا په مشرۍ کې د مستحکم افغانستان لپاره فوزي کمپاین ته لوی زیان اوخته دي. په ځانمرګي بریدونو کې 55 کسان وژل شوي او 160 ژوبل شوي بو. خبری ایجنسی لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې میش ډله د بریدونو ذمہوار او ګرځوله، خو پاکستان وایي په دې اړه پاخه ثبوتونه ورکړي. کرزی وایي دوی پلټنې کوي او په دې معاملہ باندې پاکستان حکومت سره خبري وکړي. خبري ایجنسی کې د کابل او مزار شریف خار بریدونو ذمہواری اخستون کې ډله لشکری جنگوي عالمی په اړه شکونه هم راپورته شوي چې دا ډله د لشکری جنگوي نه جدا شوي او دا ډله په افغانستان کې بریدونه کوي. ای پی خبري ایجنس د پاکستان د بهرانو چارو د وزارت وایان عبدالباسط حواله ورکړي او وای پاکستان به افغانستان ته د برید کوونکو ډلې په اړه د معلوماتو ورکول وای. دی وای د پاکستان ولس په دې سخت وخت کې له افغانستان سره اوګه په اوګه ولاړ دی. د پاکستان فوج وایان جنرال اتر عباس د لشکری جنگوي او د استخباراتي ادارې ترمنځ د اړیکو خبره رد کړي. اتر عباس ای پی خبری ایجنس ته ویلي چې لشکری جنگوي د پاکستان فوج پر ضد جنگ اعلان کړي او په امنیتی ځواکونو بریدونو کې ککړ دي او د دې ډلې پر ضد به کاروای کولی شي. ای پی خبری ایجنس لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وژنې وروسته په پاکستان تنقید سیوا کړي. افغان چارواکي وایي د ربانی وژنې پلان د پاکستان کوټه ښار کې جوړ شوی وو، چته چې د طالبانو مهم مشران موجود دي. هم د غراز د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې هم پیچلې دي. د ناتو لخوا هوایي برید کې د څلورش پاکستانی سرتیرو وژنې وروسته پاکستان د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون ونه کړو. پاکستان په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره وړونکو سامانونو لارې هم وتړلې. ای بی خبری ایجنس لیکي دا هر څه په داسې حال کېږي چې امریکا او ناتو د افغانستان د پر امن مستقبل او ولس په دې خبره قانع کوي چې د درې کال وروسته بهرني ځواکونو وتلو سره به د هیواد امنیت پر ځای وساتلی شي. خبری ایجنس د شیاګانو شورا یو مشر محقق زاده حواله ورکړي چې د دوی په وینا د بریدونو نه څرګنده ده چې څوک هم د حکومت نه د تحفظ تمنه لري. یو شمیر بریدونه وشو حتی چې په حکومت هم بریدونه کېږي، خو د مخنیوي لپاره څه هم نکېږي. بلخوا ایف پی خبری ایجنس لیکي چې امریکې پر پاکستان د سنی اورپکې ډلو پر ضد د اغیزناکه کاروای کولو غږ کړی. د امریکا د بهرانو چارو وزارت وایان مارک ټونر وای چې لشکری جنگوي د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره ګواښ ده.
ګلایازو چې په کابل کې تر ځانمرګي برید وروسته د پاکستان، امریکا او افغانستان د اړیکو په اړه تاسو ته د ای پی خبری ایجنس راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
ایف پی خبری ایجنس د امریکا د ریپبلیکن ګوند د صدارتي امیدوار نیوټ ګینګریچ د امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره د تیر ورځې د خبرو په اړه یو راپور لیکلی. په دغه خبرو کې ګینګریچ د پاکستان د ایټمي وسلو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغه راپور مهم ټکی د مشال رادیو همکار داود خټک درته اوروي.
د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار نیوټ ګینګریچ یې سرګند کړی چې د پاکستان یو شمیر اټمی وسلې خای د اغه سختریزو لاسو ته ورشي چې په ممکنه توګه د پاکستان په پاوس کې شتون لري. د امریکایي ټلویزیون سینن سره خبرو کې ګینګریچ ویل چې پاکستان د په اندازې د سلو نه زیاتې اټمی وسلې لري او د پاکستان په پاوس کې دومره سختریزه نه نوتی چې څوک دا امکان نشي ردولې چې یو ورځ له دغه وسلو نه درې سلور غلا شي. ګینګریچ چې د امریکا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوار پتوګه په دې ورستیو کې هلې ځلې تیزی کړي دا نه مني چې ګنې پاکستانی چارواکي په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د پټنځي نه خبره وو. بن لادن د مئی په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکایي عسکرو په یو چاپه کې وژل شوی وو. د ای اف پی خبری اژانس په وینا که څه هم امریکا کې د 11 ستمبر د ترګریزو بریدونو وروسته پاکستان د خپل اټمی وسلو حفاظت نور هم سخت کړي خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې ترسره شوی ترګریزو بریدونو دا یره نور هم سیوا کړي چې سخت دریزه دغه اټمی وسلو ته خطر راولاړول شي. هم دې سره په پاکستان کې د اسامه بن لادن شتون په دغه هیواد د امریکا باور هم کمزورې کړي دي.
داود خرچکو چې د پاکستان د اټمی وسلو په اړه د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره د صدارتي امیدوار نیوټ ګینګریچ د اندیشنو په اړه تاسو ته د اف پی خبري اژانس راپور اوروي. ګران اوریدونکو زو د پېښور پر لور. د پېښور های کورټ د مشر قاضي چیف جسټیس په وینا په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 14000 کسان لدره کړي چې په وینا یې د بیلابیلو استخباراتي او امنیتي ادارو په ولکه کې دي. د دې خلکو خپلوان په دې اړه کیسونه هم رېجستره کړي دي. دا چې د دې خلکو کیسونه به څنګه پر مخ وړل کیږي په دې اړه د مشال رادیو خبريال غلام غوث راپور لري.
پېښور های کورټ د داخله چارو وزارت او د دفاع وزارت ته یو امر کړی وو چې څومره کسان په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو د ترګرۍ په تورونو یا په نورو شکونو نیولې دي د هغه کسانو شمیره او نمونه دي های کورټ ته ورکړي او په دې لړ کې پېښور های کورټ ته تر دې دمه د 600 او 800 کسانو په اړه معلومات ورکړل شوی دي کوم چې د امنیتي ادارو په وینا په ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ ضد خصوصي زندانونو ته لیږل شوی دي. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې د مرکزی حکومت سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
نن چې کوم منګ عدالت کې چیف جسټس عدالت کې دا لیست حواله ورکړه دی وخت کې چې 60 کسان اته د پاسه چې دینو شپږ سو کسانو لیست منګ ته وایا شوی دی چې د دوی په دې سب جیل درې دی په ملکان ډیویژن کې چې یو پیتام دی یو فضاګټ دی یو ملکان دی دا درې چې کوم دوی سب جیل هغه چې انټرمنټ سنټر ورته وای هغه ته دوی شفټ کړی دی. نو هغه لیست چې کوم نه منګ هغه کې ګورو چې اره کم کم کسانو دلته ریټ پټیشن فایل کړی دی عدالت کې نو چې هغه سټیلی کوي دا غوی نوم دا غوی د پلار نوم
د سرکاري وکیل محمد اقبال مومن نمې شکل پښتنه وکړه چې دغه شپږ سو اته کسان د کوم نمونه چې پېښور های کورټ ته ورکړې شوې دي آیا دا د شک په بنیاد نیول شوې ني یا رښتیا دوی په ترګرۍ کې لاس لري؟ نو هغه وویل
سو پورې چې د دې موجوده لیست باندې چې کوم موږ نظر واچو چې دا کوم نیول شي وي دا دوی زیاتر چې د دشګردۍ کې ملوث کړی دي. اوس هغه کسان چې دا کم دشګردۍ کې ککړ دي نو د دوی کې زیات لیست کې چې کوم نه دوی درې دغه ور کړی دي یو بلیک دی یو ګری دی یو وایټ دی. نو دې کې بلیک زیات دی نو بلیک هغه دي چې دې پکې پوره 100% ملوث وي او ګری هغه وی چې هغه باندې یو شک وي دوی وایټ هغه چې بالکل ملوث نه وي. نو زمونږ صرف دا کار دی چې دا لیست کوم مونږ تراکو چې مونږ کوټ ته دا پیښ کو
دا چې د ترګرو د ساتنې لپاره جوړ کړل شوی خصوصي زندانونو کې ساتل شوی دی نیول شوی کسانو په اړه به سرنګه قانوني کاروایی کول شي په دې لړ کې ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
نو دغه ځکه چې به دوی یو ریویو بورډ جوړای با ریویو بورډ بدا سی چاغا بدا ګوري دا کیس د دې کم چې دا دشګردې یا کې دی دی هغه خلاف بچ کم نه نو دا ګوري دا بورډ او اکه په فوج وی دو کسان او سیول بیوروکرات نو په کې دو کسان دي سلورو کسانو یو بورډ وي هغه بورډ به ایگزامین کوي چې دا خلاف شهادت شته یا نشته کني وی نو اب فریدی کنه دا خلاف سره جوړیږي سکیسو نو بیا بدا انټی ټیریزم کوټ ته کم نه نو واستي
ولی مدنی ټولنه او د وکیلانو ټولنه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن د نوې قانون لاندې د ترګرۍ په تورونو ککړ شوی کسانو قانوني کاروایی د بنیادی بشري حقوقو سره سم نه بلي په دې لړ کې د پېښور های کورټ د وکیلانو د ټولنې جنرل سیکرٹری امین الرحمن مشال ریڈیو ته وویل
چې قانون شهادت آرڈیننس 1984 چې کوم دی هغه باقاعده آرټیکل 38-39 هغه دا نه مني. هغه وایي چې پولیس سټیټمنټ چې کوم دی هغه انډمیسیبل دی، د هغې د سره اړوسه ورت نشته. خو هغه خبرې مبرې به کې دوی ختمې کړي دي. کانسټیټیوشن وایي چې ویدن 24 آورز به سړی کورټ آف لا ته پیش کړي او دوی به 120 دن دې ساتي. د اکشن ان ایډ چې کوم ریګولیشنز دي دا په سپریم کورټ کې سب جوړیز دي. نو مې به چې د سپریم کورټ څخه فیصله رام شي، ځکه چې سپریم کورټ داسې ټایپ شیزونه دا د هیومن رائټس بشري حقوق کم دي دغه خلاف دي.
دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د پېښور های کورټ د چیف جسټس دوست محمد خان په وینا سشاو خو شپږ زره کسان لا درک دي، کوم چې زیاتره د ترګری په تورونو امنیتی ادارو نیول دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري دا وخت په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
سوی کشمیری نژاد امریکایی ډاکټر غلام نبی فای د پاکستان له جاسوسي ادارې آی اس آی د میلیونونو ډالرو په اخیستو سره د امریکا له قانونه د سرغړونې اعتراف کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د سوی ځانمرګ برید د ژوبل کسانو سره لیدلی او ویلي دا مسله به د پاکستان له مشرانو سره راپورته کوي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په جمهوریت کې د پاکستان د بشري حقوقو د تنظیم مشر زرتی پافریدی د ناڅرګند وسلوالو پر ډزو کې وژل شوی. د نیټو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو د افغانستان او پاکستان په حالاتو او د روس سره د تعلقات په اړه د دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په برسلز ښار کې دوام لري.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس تاسو پام راګرځوم ځانګړي ونې خبرونه د سندرو امیل ته. په دې وروستیو کې چې د ملکړ ایجنسی اوسیدونکي د ترهګرو له لاسه لکړاون سره مخامخ شول، د سیمې د شاعرانو په خبره ژوند یې اوس تر ډیره حد عادي حالت راګرځېدلی او په سیمه کې د ادبي او کلتوري هلو ځلو لړۍ یو واري بیا پیل شوې ده. د دې ونې د سندرو امیل کې د مشال رادیو همکار هارون باچا د ملکنډ له دوه شاعرانو سره د خبرو په ترڅ کې په بټخیل کې د سوي وی ادبي دستوري حال راوړی چې ورسره یې لکه د تیر په څیر څو خوندوري سندرې هم ملګري کړې دي. راځي چې خبرونې ته غوښ شو.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د مشال ریډیو د سندرو امیل کې ترته ز هارون باچا سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مینوالو، د خیبر پختونخوا د ملکنډ سیمه چې د فطرت په خلګانو مړه ده، یو ادب خیزه سیمه هم بلل کیږي. دغه خاورې یو شمیر نومیالي شاعران او دیبان زیږولي او روزلي چا چې د پښتني ادب په ودې او پراختیا کې د قدر وړ کردار لوبولې دي. په ملکنډ کې د ادب او د هنر مینانو ځانګړې ټولنې جوړې کړي چې په ترڅ کې نه یوازې وخت په وخت د مشاعرو اهتمام کول شي، بلکې د وګړو د موسیقۍ د تندې د خړوبولو په مقصد د ټنګ ټکور محفلونه او کلتوري میلې هم جوړولی شي. د دې ونې د سندرو میل کې به قدرمنو د ملکنډ د مرکزي ښار بټخیل د یو ادبي ټولنې پښتانه ادبي ملګري پام د سوري لاندې هم د بټخیل سره د تعلق لرونکو دوه ښاغلیو شاعرانو د کتابونو د مخکتنې د دستوري حال چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه وشوه واوري. د دې ترڅنګ به خبر شي چې د ملکن شاعران څنګه د ادبي او کلتوري سرگرمیو په کولو هڅه کوي په سیمه خورې شوې د مذهبي سخدریزۍ او ترهګرۍ تیرې یو خواته کې. خو راځي چې د خبرونې په پیل کې هم د ملکن د سیمې نه دراوتی سندرغاړي سردار یوسفزي په غږ دا غزل واورو.
زما پښتنه مینا او داستا پلوکی پا جنگ دی پختان خانا خراب پختان خانا خراب دا یو جهان مستی او دا غزر خانا خراب
خګور دن کو دیدار محمد طاهر په بټخېله کې د ادبی پښتانه ملګری پام یو فعال غړی او شاعر دی چې مشال ریډیو ته د خپل نوی کتاب پاړوای او ورسره په سیمه کې د ادبی سرګرمایو دی او واری بیا په لیدو لا ملا خپل خوشحالي هم شریکوي.
زما د کتاب نوم چې دی نو دا دی اور په چینارونو. په دې کې د لوستونکو د دلچسپۍ لپاره چې دی نو غزلې سندرې کتې دا شامل دي. دا د تیرو دریو څلورو کالونو راسي چې په دې سیمه په دې خاوره باندې کم قتل و غارت وشو کم پامالي وشوه لکه مونږ ته ادبي خلکو ته هم ډېر غټ نقصان ورسېدو. خو بهر حال الحمدلله دا کال یو نیم به داسې ووایو چې داسې شو چې مونږ بیا دا خلک راژوندي شو او مونږ خپلې ادبي هلې ځلې بیا شروع کړې. لکه د دې نه مخکې یو پروګرام کړی وو خدا کینې لک په لوی سطح باندې وو او ډېر زبردست پروګرام وو. ښه مخوري خلک او نوموري کسان د دې علاقې چې دي هغه مونږ را بللي او ډېر په مینه هغه مونږ لرا غلي. هر څوک بیا دا دی اعتراف کوي چې یاره د پښتانه ادبي ملګري پام د سوري لاندې چې کوم پروګرام کیږي نو هغه خلیص مخلص ادبي د ژبې او د ادب د خاوندانو پروګرام. نو په دغه حواله مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې داسې پروګرام مونږ را غونډ کړو او دا قسمه ملګري مونږ لراشي.
قدر منو خاغلی طاهر په بټخیلا او شاوخوا کلو خارګوټو کې د موسیقۍ د محفلونو او د کلتوري میلو لړۍ د سیمې د وګړو د موسیقۍ د ذوق د تسکین او د دوی د ساتیرۍ لپاره اړینه بولی او زیاتوي.
زه درته وایم چې په دې 13 هفته کې د دې نمخ یو میاشت مخکې په دې اخترو کې زمونږ په تانه کلی کې په بټخیلا کې په درګې کې ډیر غټ غټ چې څه تمون جشن وایو هغه شوې دي. یو دوه په مخکې دلته کې د موسیقۍ یو باقاعده دغه چې دی پروګرام شوی دی په بدخیله ظفر پارک کې بریکوټ کې شوی او زیات تر پاره کې لکه زمونږ مقامی او د صوبې پښتونخوا په سطح باندې ډېر غټو غټو سندرغاړو پنکارانو هنرمندو په کې د خپل فن مظاهره کړي دي. زمونږ ادبي علي زلي او دغه ثقافتي دا ټول بس به یو وخت شروع شوی دي. څومره هنرمندان شاعران چې دي په دې حالاتو نه ډېر زیات خوشحاله دي او په د هنرمندانو په حواله چې تاسو خبر وکړو دغه کسان دومره خوشحالیږي چې هغه ورځ زمونږ یو راره واده په مونږ د خیال محمد بچی انور خیال راغوښتی او ډېر زبردست پروګرام سره د باران دي. نو هغه دومره پروګرام تر اوسه پورې خلک یادوي او ما ته وایي چې دا داسې پروګرام به بیا کله کیږي. خلک هم ډېر زیات لیواله دي هغوی د دغې خوندونو عادت او دغه پکې یو پیریډ داسې راغی چې هغه خلک کپو اوس هغه تعطل او هغه دغه چې دی شکر دی ختم شو. اوس هغه هلې ځلې ډېرې په تېزۍ سره بادشاہجی روان دي. موږ انتهایی مطمئن یو چې موږ بیا هغه خپلې تېرې سطې ته الله تعالی واپس راوستو.
اوڑے پسواج میں پخار کی تیرو محبوبے اوڑے پسواج میں پخار کی تیرو محبوبے خود در گئے او ملکن دا موسم خود در گئے او ملکن دا موسم وی وجمی دہیر مشا وجمی دہیر مشا وجمی دہیر مشا وجمی دہیر مشا لمبے روڑاس پر لید زانا سروڑا محبوبے لمبے روڑاس پر لید زانا سروڑا محبوبے خود در گئے او ملکن دا موسم خود در گئے او ملکن دا موسم وی وجمی دہیر مشا وجمی دہیر مشا وجمی دہیر مشا وجمی دہیر مشا د
د خپل جنت ته یو سر نه تر بل ګرځا خو په دې لار چې زه د بنگړو شور پرېږدا په هر ګلشن لکه اوسې زل را زل ګرځا خو په دې لار چې زه د بنگړو شور پرېږدا چپیر گور د نظر گلان شند محبوبی چپیر گور د نظر گلان شند محبوبی خود در گئے او ملکن د موسم ود میں دہر مشا ود میں دہر مشا ود میں دہر مشا ود میں دہر مشا سمونو نکرار اخلا او په دل را چیزه د بنگړو شور پرېږدا د هر ګلاب د پانه پانه نخمار اخلا او په دل را چیزه د بنگړو شور پرېږدا وړ جهان پکا تو کې زنګو مغوبه خود درګه او ملکن د موسم وي ودی دېر مشا ودی دېر
گران اوریدن کو د خبرونه باقی پاتې برخه هم له بټخیل سره تعلق لرونکي د نومیالی شاعر اکبر سیال مشال ریډیو سره کړو خبرو او د لیکلو سندرو ته ځانګړې شوې ده. د تیر اتوار د ورځې په دستوره کې د خاغلی سیال د کتاب مخکتنه هم شوه چې نوموړی د خپل د غنیوي کتاب د ځانګړتیاو په حق لاس داسې وایي.
د دې کتاب نوم وو په ګلدرو دی ورول ورونه. د دې یو ډېر زیات خوندوره مخکتنه وشوه. د پښتونخوا نوموړو شاعرانو او د قلم خاوندانو او د نظر خاوندانو په کې شرکت وکړ او دا زما اتم کتاب دی. په دې کې نظمونه هم شته دي، په دې کې غزلې هم شته دي، په دې کې سندرې هم شته، په دې کې قطعې او هایکوګانې هم شته. خو په تیره تیره د دې کتاب یو خصوصیت دا دی منګلیا چې په دغه کتاب کې یو حمد هم شته دي او دویم په دې کې نعت هم شامل دی او هغه نعت یو داسې غیر روایتي نعت دی چې په شپږو سپو باندې هغه نعت مشتمل دی. د پیغمبر علیه السلام چې کله د مدینې نه مکې ته واپس راځي نو هغه صورتحال ما په دغه نعت کې بیان کړی دی او بیا په هغې کې زمونږ چې کوم قومي ژوند دی او پښتانه چې د کومو ستونزو سره مخامخ دي او پښتانه چې په دغه تیر دېرش کلن افغان جنگ کې چې کوم درې څلور میلیونه افغانان پښتانه لکه د خریړو په شان خیدک شو نو په دغه نعت کې ما دغه ستونزې طرف ته اشاره کړې ده او ما ویلي دي چې د خدای عظیم لوی پیغمبر نبی زما د وطن نه هم دغه څه د بدلون یو زیر راوړه چې دلته امن راشي، دلته خوشحالي راشي، زمونږ د قام زمونږ د خلق لرسا واخلي او دی هم د ژوند کولو جوګه شي.
نبی فنت نبی فکر پٹا د غلام تصور مزن کوي مونږ خو بنو ل تصویر جوړو زمون دلا س قلم اور دوي زمون پکلي کې شرم جوړوي 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 زمون
بدرنگی پدڑو ما خڑوی زمون پکلی کی شرم جوڑوی 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 زمون پکلی کی شرم جوڑوی
وګوریدونکو خاغل سیال مشال ریډیو سره د بټخیلی د ادبی دستوري د حال په شریکولو د سیمې د شاعرانو د هغو هڅو ستاینه کوي چې د په خبره په ترڅ کې د پښتنو لیکوالانو د نظر او فکر ولس ته د رسیدو لار هواریږي.
محترم رحمت شاه ساحل صاحب دغه دستوري صدارت وکړ او په خصوصي میلمنو کې زمونږ ډېر خواږه او درانه لیکوالان ملګري هغې برخه درلوده. زما په دغه کتاب د اماندری یو ډېر ښه لیکوال او دانشور ښاغلی علي خیل دریاب صاحب مقاله ولوسته. د بټخیل سره تعلق لرونکي ښاغلی ګوهر علي ګوهر صاحب چې ډېر ښه لیکوال دی او ډېر ښه شاعر دی او صحافي هم دی، هغه په ما او زما په دغه کتاب یو ډېر ښایسته نظم ولوسته. محترم ډاکټر خالق زیار چې زمونږ د ملکنډ ایجنسۍ یو ډېر لوی ادیب دانشور شاعر دی، هغوی خبرې وکړې. ښاغلی نور محمد مشال صاحب خبرې وکړې. محترمې حسینه ګل هغوی خبرې وکړې. ښاغلی عنایت الله ضیا صاحب خبرې وکړې. په دغه دستور کې ملګریا سکم وبیش څلور سوه د فکر خاوندانو شرکت وکړ او تقریبا پنځه شپږ غنټې دغه تقریب جاری و او په اجتماعي ډول یو ډېر ښه پیغام ولس ته لاړ. په ملکن کې چې کومې ستونزې وې او کوم د تشدد چپې په دغه سیمې تېرې شوې وې، نو په دغسې حالاتو کې په ملکن کې دغسې دستوره کول یو ډېر لویه مبارزه او مجاهده ده. زه د پام ملګرو ته مبارکباد ویم او خوشحاله یم چې زمونږ زلمی لیکوال دومره بیدار دي چې د خپلو لیکوالو هغه کتابونه هغه پیغام تر خلکو رسولی شي، خلک راټولولی شي.
قدرمنو د شاعرانو په ژوند د هغوی د کتابونو د مخکتونو د دستورو د ادبي او ټولنیز ارزښت په هکله ښاغلی سیال مشال ریډیو سره خپل دا نظر شریکوي.
اوس هغه صورت حال نه دی چې زمونږ ملي اتل به مړ شه نو خلکو به پیساندې او سندرې ویلې. اوس خو صورت حال دا دی چې د پښتنو د نظر او د فکر خاوندان چې هغې کتابونه چاپ کړي نو هغې ته بلا خلک راټول شي او د هغې په ژوندانه د هغه ملګرو د هغه دوستانو درناوی وکړي، ستاینه وکړي، د هغه شکریا ادا کړي چې هغه د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ادب دپاره او د پښتون کلتور دپاره دغومره لوی خدمات ولري. ساحل صاحب په خپل تقریر کې ویلي وو چې د نن نه څلوېښت کاله مخکې به دغسې دستورې نه وې. هغې زیاته کړه چې کله هغې کتابونه چاپول شروع کړل نو دغسې دستورې په ملکنډ ایجنسۍ کې هغې پیل کړې او نن صورت حال دا دی چې په لر او بر پښتونخوا کې دغه سلسله جاری ده. په پښتنو کې اوس یو قومي بیداری لګیا ده را پیدا کېږي. دغه تقریب شوی دی ملګریا د سیمې په ورځپاڼو کې، د هغې بلا یو رپورټونه نن موجود دي په ټلویزیون کې، په فیسبوک کې هغه جاری کړی شوی دی او دنیا ته خبر شوه چې دغسې یو لویه دستوره په هغه ملکن کې وشوه په کوم ملکن کې چې به یو کال مخکې چا د یرې او د ترهې په سبب سا نه شو اخیستی.
گل درو دی ور ولورنا نظر تاو دے سڑی دو کنا پسرو لمبو کی دس زل گلنا ظالم مزر دی فگی دو کنا گل درو دی ور ولورنا نظر تاو دے سڑی دو کنا پسرو لمبو کی دس زل گلنا ظالم مزر دی فگی دو کنا. ساده ساده د کلی کوچي هغه د ګل پرنګي خپل کوچي هغه د پتو د حیا مېرمنې نند تور خم په سړک سلی کوچي زار 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 زار
سر او تر سر تور سر تور سرنا فکر دی تمرا رسے دو کنا پسرو لمبو کی دس زل گلنا ظالم زل دی پھکے دو کنا او گل درو دی ور ولورنا نظر تاو دی سڑے دو کنا پسرو لمبو کی دس زل گلنا ظالم زل دی پھکے دو کنا دنا سنو د دنیا خپلو دنن د خاور نه پیدا خپلو دغه بچ دا بدالي او خوشال دا قوم ستا د وطن ستا خپلو سار 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 په وینو سترتي کل نا سک مخونا غچا فریاد دی اورې دو کنا پسرو لمبو کې د سیزل ګلونا ظالم زړه دې خوکې دو
گران اوریدونکو خاغلی سیال په دې ورستیو کې د ملکن په ګلورین سیمه شویو د ترهګرای په خوته اشاره وایي چې اوس مهال د غلطه د حکومتي او پوزي چارواکو د ګډو هڅو په نتیجه کې امن بحال شوی دی چې د بټخیلې د غورستۍ ادبي دستوري د یو ثبوت په توګه وړاندې کوي.
کال یو نیم کال مخکې چې په ملکن کې کم صورتحال او هغه داو چې خلک حلالې دل خلک په کوړو وحلشل په اظهار پابندی و د خلکو په اجتماع پابندی و خلکو نقل و عمل نشو کولی او دغه وجه وا چې ډیر لک خلکو د ملکن نه هجرت کو اوسنی صورتحال دا دی چې کم از کم په ملکن کې اوس دغه سی یو خبره د یرې ترهې نشتا او پدې کې زما دا خیال دی چې زمونږ د پوجي اسټابلیشمنت او زمونږ د صوبې د سیاسي قوت د دې دواړو د کوششونو په نتیجه کې په ملکن کې حالات تر ډېره حده پورې تسلی بخش دي او دا واضح دلیل دی چې دا دومره لویه قومي دستور وشوه. یو طرف ته که په پښتنو کې بیداری راغلې ده نو بل طرف ته د حکومتي چارواکو د عملیاتو په نتیجه کې هم دغسې مثبت طرف ته خبره تللې ده.
قدرمنو اکبر سیال په دې لړکی د خیبر پختونخوا له حکومتي واکدارانو غواړي سو په ملکند جنسای کې پیل شوی ادبي او کلتوري هلو زلو سره خپل مرستې شامل کړي چې د غشان د نوموړي په خبره په سیمه کې د یو دوامدار امن قیام یقیني شي.
چونکه ملکند لره پرته غریز علاقه ده نو هغه زمونږ د پیښور دغه چارواکو په نظر کې نشته. نو ستاسو د دې پروګرام په حواله د صوبې دغه ګرانو مشرانو ته اپیل کوم چې هغه په ملکند ډویژن کې دغه سرگرمو له توجه ورکړي د دې مالی مرستو کې منګر د ستونزو مقابله کو نو باید چې ادبیاتو ته کلتوري سرگرمو له توجه ورکو هغه سپانسر کو هغه فینانس کو نو دغه شان به په ملکن ډویژن کې دغه ادبی او کلتوري سرگرمې نورې مخ په وړاندې لاړې شي او څومره څومره چې ادبی او کلتوري سرگرمې مخ په وړاندې دي نو وحشت بربریت او ستونزې به یو طرف ته کېږي او پښتانه به د امن او ترقۍ او خوشحالۍ په لور نور زړور ګامونه پورته کوي.
مینوالو د سندرو امیل خپرونې اخیرنی او شیبو ته را رسیدلی یو. ما هارون بچا سمو د وړاندې هم د اکبر سیال سو شعرونو لا د یوې سندرې رنگ ورکړی وو چې د خپرونې په پای کې درته ډالۍ کوم او ورسره درنه اجازه هم غواړم. خاد او بریالي اوسئ.
سما دیات پغی کلو بے کبھی بڑا بڑا لکن سکا جنائے د پختنو پخاور مینا کبھی اس نو یری گی لٹو پکا جنائے د خپل جبین خال رنگ گنا گوری گرزی پستورو ملائکا جنائے نرے نرے دا ہوں نازکا نازکا جنائے رگڑی دا گل پپان سکا سکا جنائے
کی دیوان اخلی پینزی بوزوانی پیتا دیوا چوا کنج کا جنے پیو سات کی لنظر غیبشی دخا پیر ایک الوت کا جنے مات دہوری نہم خپلی اخکاری دالے بنے دسپ گڑ کا جنے کنی دزڑوز مکاو سنے کبھی داینو لیدا کمند کا جنے نرے نرے دا ہم ناسکا ناسکا جنے رگڑی دا گل پپان سکا سکا جنے
د تازه خبرونو سیمایي زو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
چه مدلا سونه قلم اخلي کتاب اخلي چه مدلا سونه قلم اخلي کتاب اخلي پوي پنم داد کم جرم حساب اخلي وہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی جم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی وہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی وہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی سہال کی سرد چان اب گلاب اخلی پتا سہال کی سرد چان اب گلاب اخلی او اپنے امداد کم جرم حساب اخلی او اپنے امداد کم جرم حساب اخلی جذب بائی تحریر دا انقلاب اخلی کنا جذب بائی تحریر دا انقلاب اخلی
پوہ پینیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پینیم داد کم جرم حساب اخلی